The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحری اته نیمې، افغانستان کې اته، او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د امنیتي عسکرو سره ډزو کې دوه مشکوک ترخګر وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان صوبې په پنجګور ضلع کې د ایران بی پایلټه ډرون جاز ورزولې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې تیره میاشت شام کې د داعش یو مشر په حمله کې وجلې. په دې حقله باندې نور تفصیل ته د خبرونو راځو. د پاکستان خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د امنیتي عسکرو سره ډزو کې دوه مشکوک ترخګر وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي بیانیه کې ویلي، دغه ترخګر یې هغه وخت وژل کله چې دوی د پوځ په چیک پوسته باندې د حملې کوشش کاوه. پوځ وایي چې ترخګرو د ټانګ نه 12 کیلومتره لرې په دیوانه بابا سیمه کې په پوسته باندې ډزې وکړې او په ځواب کې پوځ دوی په نښه کړل. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان صوبې په پنجګور ضلع کې یې د ایران بی پایلټه ډرون جاز غورځولې دی. د خپل نخو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ځایي میډیا سره خبرو کې دغه چارواکي ویلي، ډرون جاز یې د جی ایف 17 تھرډر جنگي جاز غورځولې. د پاکستان امنیتي عسکرو د غورځېدلي جاز ملبه په خپل والخه کې اخیستې ده. ځایي مطبوعات لیکي چې د پاکستان هوایي پوځ په دغه پیښه د سویلو څخه ډډه کړې. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترکیې کې د ځایي فوج مشر جنرال حلوسی اکار سره لیده کاته کړی دی. جنرال باجوا د ترکیې ځمکني فوج مشر جنرال صالح زکی کولاک سره هم په ستر فوجي مرکز کې ناشته کړې. د پاکستان فوجي مشرتا د سیمې په امنیتي حالاتو باندې تفصیلي حال احوال تیر کړی شو. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویلي دي چې د فوج مشرانو ترمنځ په سیمه کې امنیتي ستونزې او د دواړو پوځونو پر رول باندې بحث وشو. یاد دی چې د سفر په داسې وخت کې کیږي چې سعودي عرب سره د نورو عرب ملکونو په قطر د بندیز لګولو فیصلې سره ترکیې د قطر سره د ودرېدو فیصله کړې. د امریکا دفاع وزارت تیره میاشت د داعش د یو مشر د ائتلافي عسکرو لخوا په حمله کې د وجلو پخلی کړی دی. د پینټاګان وایان کپتان جیب ډیویس خبریالانو ته ویلي چې د داعش ستر مفتي ترکی البینالی یې د شام په میادین سیمه کې د مئی په 1:30 نیټه باندې وجلې دی. نوموړی د داعش وسلواله ډلې ستر مشر ابوبکر البغدادي نږدې او د خارجي جنګیالو تربیه کوونکی وو. وایاند وایي چې البینالی ویډیووي ریکارډونه هم پراته دي چې ښایي دی جنګیالي د بیګونا خلکو وجلو ته هڅوي. رپورټونه وایي چې د عراق یزیدي خلکو د وجنې جوازونه وړاندې کول نوموړی په خټه د بحرین څخه وو. د بلجیم چارواکي وایي چې د ترخګر برید یوه هڅه یې شنډه کړې ده او پرون یې حمله کوونکی د یوې وړې چاودنې کولو څخه وروسته وجلې دی. د سرکاري وکیل دفتري وایان ایریک وین میډیا ته ویلي دي چې پوځ سمدستي په مرکزي سټیشن کې د وړې چاودنې کولو وروسته دغه مشکوک تن وواجه. د ویلي دي چې دا یو ترخګر برید وو. دا پیښه د ماخوستن 9 بجې شوې ده. د کس نه علاوه بل هیڅ چاته کوم زیان په دغه پیښه کې نه دی رسېدلی. یو ځایي ورځپاڼه د یو عیني شاهد څخه لیکي چې دې تن د چاودنې کولو نه وړاندې د الله اکبر نره وخلې وه، خو د دغې خبر سرکاري چارواکو کوم پخلی نه دی کړی. د امریکا جنگی جازونو په شام کې حکومت پلاوه ډرون جاز د ملک په سویلي برخه کې هغه وخت غورځاو کله چې د ائتلافي عسکرو اړخته روان وو. د امریکا ایف 15 ډوله جاز د عراق سره په پوله د شام تنف سیمه کې دغه د ایران جوړ ډرون جاز غورځولې. دغه ځای کې د امریکا فوج د داعش پر ضد جګړې لپاره ځایي وسلوالو ته تربیه ورکوي. د امریکا د فوج مرکزي کمان دفتر وایي چې هم په دې سیمه کې یې د روانې میاشتې په اوله کې هم دغه ډول جاز غورځولی وو. دوی وایي چې ایتلافیانو د شام د حکومت مرستیاله روس او تمامو خواو ته خبرداری ورکړی چې غیر لانجمنه سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړې لپاره موجود وسلوال او ایتلافي عسکرو اړخته یو هم نخوښه ګام نشي زغملی. د امریکا خزانه وزارت پر روس او د یوکراین په بیلتون خوخو نوی بندیزونه لګولې دي. دا اعلان په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي صدر ډونالد ترامپ او د یوکراین د صدر پیټرو پوروشنکو ترمنځ د لیدو کتو وروسته شوی. دا فیصله د یوکراین بیلتون خوخو سره د روس لخوا د جاري مرستو په ځواب کې شوې ده. په دې بندیزونو کې 18 ستر کسان په هدف کړی شوي دي. څوک چې په ختیځ یوکرين کې کاروبارونه لري، په دغو کې د روس دوه اعلی چارواکي هم شامل دي. دوی وایي چې دا بندیزونه به تر هغې پر ځای وي تر څو چې روس د کال 2014-15 د یوکرين په حق له د صلح لوازنامه عملي کړي نه وي. د سومالی پایتخت کې یو ځانمرګي برید کوونکي لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 23 نور یې ژوبل کړي دي. د موغادیشو په واده جیر ضلع کې په ځایي دفتر شوي د دې حملې ذمواري الشباب وسلهوالو ډلې په خپل سره اخیستې ده. یو وړوکې بس چې د بارودو ډک و پرون 40 منټه کم یو بجا د غرمې د دغې ودانۍ سره دغه وسلهوالو وواخه، چېرته چې ځایي د خیر ښېګڼې کارکوونکو غونډې ته ناست و او لویه چاودنه یې وکړه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردو کو ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ثاني خپل غو واشنگټن ډی سی نه غوږی لومړی زو د پاکستان په حق لا د یو راپور پلوته. د امریکا لپاره د پاکستان سفیر اعزاز چودری 13 ورځ په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر سره یو دستوره کې ناسته کړي. په دغه خبرو اترو کې پاکستان او د افغانستان ترمنځ په یو بل تورونو چې کومه سلسله روانه ده په دغه باندې خبرې اترې شوې دي، او په دغه سیمه کې د ترخګری اصل ذمہوار څوک دي. په دغه باندې هم د دغه دواړو سفیرانو ترمنځ تاوده بحثونه شوې دي. دغه په داسې حال کې شوې دي چې د پاکستان د سفیر لخوا وویل شول چې پاکستان پوس په خپل سیمه کې د ترخګرو جالي ختم کړي دي او اوس دغه تل کې د وسلوالو کوم موجودیت نشته. دا په داسې حال چې نن دغه یو خبر خپور شوې د پاکستان په میډیا باندې چې د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د امنیتي اسکارو سره ډزو کې دوه مشکوک ترخګر وژل شوې دي. راځي چې نور تفصیل د ډیوا ریډیو همکار وکیل خان په دغه راپور کې وورو.
13 ورځ د آی ایس پی آر لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی بیان تر مخه دغه دوه مشکوک ترهاګر د امنیتی ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې هغه مهال وجل شول کله چې هغوی د خیبر پختونخوا ټانک سیمې سره خوا ته یو امنیتی چیک پوسټ باندې د برید هڅه وکړه. وسلوالو اول د ټانک خار نه 12 کیلومتر فاصله باندې په دیوانه بابا زیارت کې د امنیتی ځواکونو په چیک پوسټ باندې ډزې وکړې. پوز ویلي چې د امنیتی ځواکونو لخوا په ځوابي ډزو کې د برید کونکو وجلو سره دغه برید ناکام کړی شوی. د وسلوالو لخوا په چیک پوسټ باندې دغه برید د روان کال د فروری په میاشت کې پیل شوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیاتو رد الفساد برخه بلل کیږي. دغه عملیاتو مقصد د ترهګرۍ دړکه ختمول او د ضربیا زب عملیاتو کم چې په کال 2014 کې پیل شوی وو په هغه کې شوی ګټه او کامیابی پر ځای ساتل دي. د ټانک سره نږدې چیک پوسټ باندې شوی د ترهګرو لخوا برید نه علاوه د پاکستان پوز ویلی په یو جدا پیغه کې د پنجاب رینجرز د سی ٹی ڈی پولیسو او استخباراتي ایجنسو سره په ګډه په منډی باودین او د اسلام آباد په نیلور سیمو کې و مشکوک ترهګر گرفتار کړی دي. د نیول شو کسانو په ولکه کې غیر قانوني وسلې او بارود هم موندل شوی دی. آی ایس پی آر ویلی چې دغه عملیات هم د رد الفساد عملیاتو برخه وو. دغه دواړه پیغه په داسې حال شوی چې د دې یو ورځ وړاندې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلی وو چې د هیواد څخه ترهاګر ختم کړی دی. نوموړي دا خبره 13 ورځ په واشنگټن کې د کارنیګي په سیډنیز مرکز کې د افغانستان سفیر سره د دواړو ملکونو د اړیکو په موضوع د بحث په وخت کړی او زیاته کړې وه که چېرې د چا یقین ناراضی نو رادشی پخپل دی هر څه وګوري. په دغه موقع د افغانستان سفیر حمدالله موهب په پاکستان هغه تورونه یو بیا تکرار کړل چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم په تیرو کې په پاکستان لګولې دي. سفیر موهب په دغه غونډه کې په خپل وینا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری ته وویل لکه څنګه چې سورج مخ کې ولسمشر اشرف غنی هم ویلې دي، پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوی جنگ شروع کړی دی او وی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان دپسده. د پاکستان سفیر اعزاز چودھری د افغان سفیر محب د خبرو په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د سولې لپاره دا خبره ضروری ده چې په افغانستان کې هم امن وي. هغه وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د سولې لپاره همکاري او خبرو اترو ته اړتیا لري. هغه محب د چودھری د غړوندیس په جواب کې وویل چې د کم پاکستان سره خبرې وکړو، د هغه سره چې فوج یې چلوي او که هغه چې خلک یې استازیتوب کوي. محب زیاته کړه چې د پاکستان حکومت واک نه لري. هغه ویل مونږ غواړو چې د پاکستان سره کومک وکړو. په دغه موقعه د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری بیا د افغانستان حکومت په دې تورن کړو چې د افغانستان د هر مسلې ذمہ‌وار پاکستان ګڼي. هغه ویل چې نن په افغانستان کې څه هم مسلې دي، نو تاسو دا ګڼئ چې دا مسلې د پاکستان له وجې دي. دا دومره ساده نه ده. تاسو د خپلو خرابو د پټولو لپاره د هر څه تور په پاکستان لګوي. د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې چین، امریکا او پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، ځکه چې دا د هغوی په ګټه ده. سفیر محبوب ویل چې موږ به هغه وخت دا ومنو چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، چې په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونه ختم شي. محب ویل چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی، خو د اسلام نوم شرموي. د پاکستان سفیر په دغه موقع په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د مسلې حل دا نه دی چې افغانستان دی په موږ په پرله پسې توګه الزامونه ولګوي، خو حل یې دا دی چې لاس یې وکړو او د ترهګرۍ پر ضد یو ځای کار وکړو. په دغه مباحثه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په امنیت هم خبرې اترې وشوې. د پاکستان سفیر د سرحد د امنیت په مسلې د څرګندونو په ځواب کې سفیر محب وویل چې پاکستان به ترهګرو ته د پاسپورټونو ورکول بند کړي. هغه وویل چې پاکستان طالبانو ته پاسپورټونه ورکړوي. محب په پاکستان کې د اسامه بن لادن او ملا منصور د موجودیت یادونه وکړل.
وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
نن د امریکې په غنو اخبارونو او د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د رایټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی، کوم چې د افغانستان په حق له د امریکې د نوي حکمت عملی پترس کې پاکستان باندې د فشار راوړو په حق له دی، او غدا چې پاکستان د خپل خوره پراته هغه جنگیالي اوچقي څوک چې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او غلطه په افغان او نیټو فوزونو خونړی حمله کوي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکانو چارواکو رایټر سره د خبرو اترو په موقع ویلی دي ښکاري داسې چې د صدر ترامپ حکومت افغانستان له په نوي جنگي او سیاسي تګلاره د غور کولو په وخت د امریکې د ډرون حملو د زیاتولو، د پاکستان د ځینې امداد د بندولو او پاکستان له د غیر نیټو د ورکړې شوي اتحادي حیثیت د راکمولو په امکاناتو هم غور کړی دی. البته د پینټاګان ویان ایډم سټمپ ویلی دي چې امریکا او پاکستان به د قومي سلامتیا په یو شمیر مسلو کې خپله همکاري جاری ساتي. خو بلخوا رایټر خپل رپورټ کې دا هم ویلی دي چې د افغانستان په حق له د امریکې په نوې تګلاره د غور کولو په وخت پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفه تنلارو د محفوظ اډو ورانولو په مسله تفصیلي بحث شوی دی، ځکه چې جنگیالو د خپلو دې محفوظ اډو په زور افغان جنگ د امریکې او د افغان حکومت د قابونه بهر وستې دی. رایټر د یو نامعلومه امریکني چارواکي د خلیل کړی دی چې امریکې چری هم د پاکستان په لوري د خپل حکمت عملی په مکمله توګه سرګندونه نه ده کړې، خو په نوې امریکنۍ تګلاره کې به اوس امریکا په صفاټکو کې وضاحت کوي چې امریکا پاکستان نه سغواړي. د رایټر په رپورټ کې دا هم ویلی شوی دی چې د پاکستان په معاملې د ترامپ د حکومتي چارواکو دننه اختلاف دی. ځینو امریکانو چارواکو دا خبرداري ورکړې ده چې پاکستان سره د امریکې د موجوده رویه په جاری ساتلو به پاکستان چری هم د خپلې لارې نه وونړي. دا امریکني چارواکي په هر حالت کې د یو ایټمی طاقت پاکستان دننه د امریکای یو مخلص اتحادی غواړي. بلخوا پاکستان په خپل خوره د ورانکارو د اډو د موجودګۍ نه چټ انکاری دی او د امریکای په دې داوی تو سخت کار کړی دی چې د پاکستان د مخبره د فوزی ادارې ایسای گینی حقانی نتورک سره جوختی رابطې دي او د حقانی ګنجنګیالی گینی افغانستان ته خونړو حملو لا لیږي. ځینی امریکانی چارواکي او د سیمې د حالاتو ماهران وایي چې پاکستان چری هم د امریکې یو ادباري اتحادی نشي کېدی. دوی پاکستان له د غیر نیټو اتحادی حیثیت پورې خندا کړې ده او تجویز وړاندې کړی دی چې پاکستان نه دا حیثیت واپس واخیستی شي. په بروکینګ اداره کې د پاکستان د معاملو ماهر بروس ریډل وایي چې پاکستان چری هم د امریکې اتحادی نه دی پاتې شوی. پاکستان اگر که نه خو ایران دی او نه شمالي کوریا، خو اتحادی هم نه دی. رائټر لیکي چې پاکستان نه د غیر نیټو د اتحادی حیثیت واپس اخیستل به پاکستان خپل ډیره بیزتی وګڼي. خدا هم نه د معلومه چې ټرمپ حکومت پاکستان نه د دې حیثیت په واپس کولو کې څومره سنجیده دی. د رائټر په رپورټ کې اوباما حکومت کې د پاکستان، افغانستان او د وسط ایشیا دپاره د نائب خارجه وزیر ډیوډ سیډنی د خولې لیکلی شوي دي چې پاکستان لا د اهم اتحادی حیثیت ورکول یوه ډیره نقصانی فیصله وه. په دې د پاکستان په رویه کې ویخته بر فرق نه دی راغلی. رائټر د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي که امریکا په پاکستان امداد بندی نو دې نه چین ته فایده ده، ځکه چې چین د وړاندې نه پاکستان کې $80 ارب سرمایه کاری کړې ده. دویم لار امریکی سره دا ده چې ډرون حملې زیاتې کی او پاکستان کې دننه هم ځایونه هدف کی. د پاکستان یو دانشور د نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې پاکستان کې دننه د ډرون حملو په جواز کې د امریکا دا خبره ونیسي چې هر کله چې پاکستان زموږ دشمنان د خپلې خاورې نه نوباسي نو مجبوری ده چې امریکا یې وباسي.
د امریکا خزانه وزارت پر روس او د یوکرين په بیلتون خو خو نوی بندیزونه لګولې دي. دا اعلان په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ او د یوکرين د صدر پیټرو پوروشنکو ترمنځ د لیدو کتو وروسته تیره ورځ شوی. په دغه نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد غټک وړاندې کوي.
نه پورز د امریکا خزانه وزارت روس او د یوکرين بیلتون خو پر ضد نوی بندیزونه اعلان کړي. دا ګام پسته هغې پورته شوی چې ترېن وړاندې صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې صدر ډونالډ ترامپ د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو سره لیدنه کړي. دا فیصله د روس لخوا د یوکرين بیلتون خو جاري مرستو په ځواب کې شوی. د صدر ډونالډ ترامپ سره لیدونه وړاندې د یوکرين صدر پوروشنکو یو بیانیه جاری کړې وه چې وایي دا ډیره مهمه خبره ده چې د یوکرين صدر په هیڅ به د ده ملاقات د روس صدر پوتین نه مخکې ترسره کیږي. د دې نوي بندیزونو هدف 38 افراد او تجارتونه دي چې د یوکرين په شخړه کې لاس لري، چې پکې جګپوړي روسي چارواکي، د روس د اقتصاد مرستیال وزیر سرګای نازاروف او د روس پارلمان غړی الکساندر باباکوف شامل دي. دا بندیزونه به لاګو وي تر څو روس د کال 2014 او کال 2015 امن معاهدو ته راضي شوی نه وي. خاغلی نازاروف چې د یوکرين بیلتون خو د ولکې لاندې سیمو ډونیټسک او لوهانسک کې د بشري مرستو پروګرام څارنه کوي، د بیلتون خو د کمپاین سره مالی مرستو او کرایمیا کې د نړیوالې سرمایه کاری لپاره هلو ځلو لپاره هدف شوی. د روس پارلمان غړی باباکوف چې صدر پوتین د بهر ملکی روسیانو لپاره خصوصي استازی هم دی، په دې هدف کړی شوی چې د کال 2014 کې په دې بنیاد د کرایمیا روس سره شاملولو په حق کې رای ورکړې وه چې ګڼي ماسکو بهر پاتې کیدونکي روسیانو د نمایندګۍ حق لري. د روس تر ټولو غټه د وسلو جوړولو کمپنۍ کلاشنکوف کنسرن هم سره د نورو وړو سرکاري بینکونو د بندیزونو فهرست کې شامل شوي. د روس کے پی ایس کے نومی کپنے هم دغه فهرست کې شامل کړی شوی چې کرچ نومی پل په پروژه کار کوي. دغه پل جوړېدو سره به کرایمیا د روس سره په رابطه کې شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیو نوچن یو بیانیه کې ویلي د بندیزونو سره به روس باندې فشار جوړیږي چې سفارتي پروسې تراشي کوم سره یوکرين خپلواکي قائم ساتلی شي. د زیاته کړي دې بندیزونو کې به څه قسمه رعایت نشي کولی تر څو روس د منسک تړون ته غاړه نه وي ایښي. دا ګام په داسې حال هم اخیستل شوی چې تیره اونۍ د امریکا قانون جوړونکو یو بل وړاندې کړی چې له مخې یې روس نه بندیزونو لرې کولو د وایټ هاوس په اختیاراتو کې کمی راوستلی کیږي. سینټ کې دغه بل سلو کې 98 رای اخیستلی او اوس نمائندګانو جرګې ته وړاندې شوی چرته د پاس کېدو امکان نه لري. سینټ کې دغه بل په غبرګون کې وایټ هاوس هم مخې ته راغلی. تیرونه خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویلي کانګرس باندې یې غږ کړی چې یقیني کړي صدر سره د بندیزونو په لړ کې اختیارات وساتي. بلخوا د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو ویلي صدر ډونالډ ترمپ سره ملاقات په مهال ورته امریکا لخوا د حمایت او مرستو یقین ورکړی شوی. امکان دی صدر ترمپ د شلو غټو اقتصادي ملکونو یا G20 غونډې په ترڅ کې صدر پوتین سره هم وویني. دغه غونډه به د جولای 8 او 9 نیټې باندې د جرمني هامبرګ ښار کې ترسره کیږي.
درمردون کو دڑی وڑی خبرونه لہم دوام لري. د صحت نړیواله ادارې ویلي دی چې د عرب ملک یمن په شلو ولایتونو کې په زرګونو خلک ته هیزي د ناروغي سره مخ شوې دي چې لکبلې ګڼ شمیر کسان مړ شوي هم دي. دی وایي چې دغه ضلعو ته یا دغه سیمو ته د صحت د اسانتیاو په رسولو کې هم مشکلات دي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د صحت نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د هیزې ناروغي په دوو میاشتو کې دننه د یمن په شل ولایتونو کې خوره شوې. د ډبلیو ایچ او ویاند تاریک جسورک ویلي چې مرستې کولو ادارې د خپل مرستو کولو عمل کې تیزی راوستلې ده. هغه وایي دا نه ده ممکنه چې دا وخت د ټول هیواد مرستې وکړل سي. له دې وجې ډبلیو ایچ او او د یو این یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي به د هیواد تر ټولو اغیزمنې سیمو ته ځي او د ایزې د ناروغۍ د متاثرینو چې ورته ډیر زیات خطر ده درملنه به کوي. ښاغلی دا یو ډیر چیلنجینګ یا مشکل صورت حال بللی. اوای کچی وشمیرو ته وګورو نو هر ورځ 2000 د هیزې کیسونه مخطر ازي. هیزا د محل په یمن کې د وبا په رنګ پھیلاو سوی. شاغلی زیاته کړی ده چې په نړۍ کې دا په اول ځل هیزا دومره په غټه کچه باندې خوره سوی ده. د هیزې درملنه په ډیره اسانۍ سره کیږي چې د اوبو کمی پرکړل سي. خو که یو ناروغ کس د دې علاج په وخت نکوي نو په څو سات یا غنټو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي سي. بیان زیاته کړی ده چې په یمن کې هیزا د اوبو د ککړوالي له وجې څخه پیل شوی ده. نو ځکه خلکو ته پاکې اوبه برابرول ډیر مهم ده. ویان جسارویک وایي داسې هیواد چې د صحت نظام یې په نړېدو دی هلته دغه ډول حالات نور هم مشکل وي. دوی سره د صحت لپاره بجټ نشته. دلته د عام ژوند د درملنې یا عملیاتو لپاره پیسې ورسره نشته او د دې تر څنګ د ګند راټولولو کم نظام سي دی. هغه هم د صفا اوبو ترلاسه کولو کې مشکل پیدا کوي. ویان زیاته کړې ده چې ډبلیو ایچ او او یونیسف ادارې د اوبو د پاکولو لپاره ګولۍ ورکوي او زیات سے زیات د اوبو پاکولو هڅه کوي. دوی وایي دغه دواړه ادارې د روغتیا کارکوونکو ته پیسې هم ورکوي څوک چې دا مهال د ایزې ناروغیانو درملنه کوي. دوی یادونه ورکوي چې دغه کارکوونکي په هیواد کې د جګړې له وجې څخه له شپږ میاشتو څخه معاش نه دی ترلاسه کړی.
د کرکټ لوبې په آی سی سی چمپیئنز ټرافی کې نوم ګټونکي فخر زمان چې د مردان سیمې د کټلنګ تحصیل سره تعلق ساتي د ډیور اډیو خبریال حسین دغه سره خبرې اترې کړي. دغه کلی ته ورغلې راځي چې دغه مرکه واورو.
دراسه جی وای چې سو دونه غټه کامیابی سه احساسات لري.
جی بالکل. اب خوش یو خدای پاکستان د کرکټ ډونه ټایم ډیر زیات ټایم وه چیرته دونه خور ټورنمنټ نه غټلې سپیشل ون ډے کې لګ ډیر زیات ناکامې وي چې کوم ټورنمنټ موږ غټو ندي سره زمو کرکټ یو نوې آغاز شو نو ټول ټیم او ټول منیجمنت او ټول پی سی بی ډیر زیات خوشاله ده په دې کامیابی باندې. ما ته پته راځي خلکو ته سونه خوشحالي ملو شوې ده نو دا غي نه راته زیات مینه راکې او دا خو به دې زمو حق ته کنه غوره لکه سیدا موږ ګیمو غټو خو چې دې سونه ډیر مودا پس خوشحالی را نو دلی ډیره مهربانی.
دی مقام تر رسیدو کې سمره مشکلات دي سمره مهنت مکړه.
ما کرکټ تقریبا 17 کال بهج کې شروع کړو او پاکستان نیوی دلاله ما اول تکي بس نیوی کوچ او غیولې د مغی ماته وچ تبه کرکټ کوو نو بس غیب را سره بیا مهنت کو او بیا مزه مزه فصل بیا مې پاکستان اے او بیا پاکستان دې مهنت خو بلا پلیران کې خو الله تعالی دا چا په قسمت کې سولې کلی نه او ته ملوي نو دا تاسو نشي ویل چې لکه دې انسان دې مهنت کو نو په دې وجه ما باندې الله تعالی خاص رحم دې چې په ما باندې دونه ما کرکټ کو او بل دا جدي مقام ته رسیدو لپاره تش مهنت نه د خلکو دعاګانې غستل وکاري او استاب یا سپورټ او استاب مختلف فیصلې چې ته په کوم ټیم صحیح فیصلې وکي او لکه څنګه ټیمونه دي ریجن دي ته هغه چینج کې او ته خو ټیمونه ته لړشي نو په خیال فیصلې دعاګانې دا تا مهنت دا ټول چې یو ځای راجم شي ناغې نه بیا لکه او الله تعالی چې خامخا چې الله تعالی سره ستا سات ورکوي نو د ټول راجم کې دوسر انسان پلیئر جوړيږي. زما فیورټ شاټ پول شاټ دی چې کوم ماته لګه مسله کې دلته دا زما ډیر زیات فیورټ دی او الته نه لګیدو نو او زما زیات رن په پول شاټ هم شوی دي کوم راته مشکل نه راک کلاړي ته چې کوم د ګول لاین بالیا مشکل نو یادګار الله مو دل پلیئر د پر ډیبیو او زما پر مختم ډیبیو چې ما کړل د ساوث افریقا ګینز ډیبیو کړل زما پر ډیر یادګار زما اول سوچ دا چې ما زب 100 کوم میش بخا مخ غټو نو اچ اوټ شوم ډیر زیات خفوم خو بیا هم لګا الله په کرم کو نو بالو نو بس بیا نور ستاسو مخامخ ورسه تاسو ته بازار انډر پریشر خریدم کوم خو هغه وکټ داسې وا چې پغی باندې زما کوم نیشنل گیم دی نه کیدونه چې څنګه زه هیټینګ کوم نو ما دا دا کو چې زب 7-8 اوور چې سونه دی نو زب سروایو کوم
وی لګی چې د کرکټ چې کوم لوبه د پجه کې بیا شفارش چلی کی یا سیاسي مداخلت پکې وی د ټیلنټ پکې سمره مقام دی
کو چې په خپل ځان سره ویم نو زما په خیال 99% خو ما په چته سفارش نه لګی ما ټول میرټ باندې ولې یو پښتون ما کراچی نه لوبه کړم په کراچی کې شو کوم خو دا پته چې زما اوسم چا سفارش نه لګړې او پاکستان نه ملوب وګړه نو په خیال دا خبره غلطه ده
یو کلاړي چې کلا پیک تور سینو بیا غته افرز هم ډیر راضي تاسو ته داسې قسم سره افرز راضي
نو کومه د دې مواد افر راضي نو کو سوچ په وګم ما یو شتا د ما یو زویم دې د شپږو میاشتې دې ماشالله په دې مبر بیا سوچ کول وړي نه
سي را دې مدي راتم کې وخت کې خپل علاقې د نوې کول لپاره چې کوم د کرکټ سره مینه لري
ما خو ماشالله اکیډمي جوړ کړې ده یو دلته کې په خپل کاټلنګ کې او اراده مو دا چې یو ګراوند جوړ کړل دا اکیډمي کې نورې فیسیلیټیز ورکو ماشومان الله چې کوم غریبانان دي هغه ته نورې فیسیلیټیز ورکو خپل کوشش وکاو چې سونه په هر لیول باندې چې خلک سپورټ کو خپل نوې ماشومان
ډیر مننه
وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
او وسلوان دي کوي دا چې د امریکا د حکومت نظر لدی
مونږ هر کال د جون شلم تاریخ د مهاجرو د عالمی ورځ په توګه منځو په دې ورځ په ګړد د دنیا کې د مهاجرو کرم ښکارا کولی شي د دوی د صبر او استقامت ستاینه کولی شي او د دوی د کوربه ملکونو مننه کولی شي د مهاجرو په حق لا د کال 1955 په منشور کې د مهاجر په جنګلو په دې الفاظو کې بیان کړی شوی دا چې هر هغه کس چې د رنگ نسل مذهب قومیت د یو خصوصي اولسي ډلې سره د تعلق لرلو یا د یو مخصوص سیاسي فکر لرلو له سببه د خپل پلرین وطن نه بي وطن شي او په خپل وطن کې گزران ګران شي اغا د مهاجر په شمار کې راځي په کال 2014 کې دنیا کې د مهاجرو شمیر 2.4 کروڑ نه زیات شوی وو دین وړاندې د مهاجرو شمیر دومره چری هم نو بے کوره خلک د معاشري هرې طبقې سره تعلق لري په دوی کې انفرادی کسان هم وي او پوره پوره ټبرونه هم وي دوی مختلف فرقو او مذهبونو سره هم تعلق لري او اقتصادي او تعلیمی پس منظري هم وي خو دوی کې یو سیز مشترک وي او هغه دا چې دا ټول د خپلو کورونو نه په زور وستې شوی وي دوی د تشدد د لاسه یا د ترهګرۍ په شمول د خونړي جنگ د لاسه د خپلو کورونو نه تښتیدلی وي عام طور سره خلک د خپلو خاریونه د میدان جنگ جوړېدو له سببه دینه کډو کی ځکه چې دوی په داسې حالاتو کې دغلته اوسېدو کې خپل یقیني مرګ ویني مهاجرت یو عالمی مسله ده چې ښځې نر او ماشومان یو شان ځپلی دي هر کله چې نن مونږ د مهاجرو عالمی ورځ نمانځو دا مونږ ته د دې خبرې یادګیرنه راکوي چې تر څو پورې شر فساد او په خلکو زور ظلم جاری وي نو د دې مسلې د اواري ضرورت به محسوسیږي عمدغه وجه ده چې امریکا په دې فخر کوي چې په ګرد د دنیا کې د انساني خواخوږۍ په بنیاد د ورکیدونکو امداد په معامله کې به خپله مشري جاری ساتي د جون بچکولو دا امداد ماجر د هر قسم افت نه بچ ساتي اغه خلکو له خوراک رسولي شي چې کو ورک نکړي شي نو په بلګو توندو کې به پراتوي ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې نکی هیله وال سټریټ جرنل کې خپل یو مضمون کې لیکلی دي چې مونږ د شام د مهاجرو د کړمو او اوارولو پوخ نیت کړی دی او د هغه ملکونو به هم امداد کوو چې دوی ځان سره ډیر کړی دي د بیکچ زیاتې اجتمن دی ورځي د بوګنون کې فساد او د ناقابل برداشت ظلمونو له سببه مونږ په ډنګ په یلې دا اعلان کوو چې د ټولو نه د زیاتو د کمزورو خلکو امداد د امریکای د پالیسۍ بنیادی ټکی دی
ګران خدای مردونکو د ډیور رادیو د درې ساعته سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي د ډیور رادیو همکاران به واری بیا د پاکستان په وخت مازیګرې شپږ د افغانستان په وخت نیمه به ستاسې په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ تازه مو سره مرسته کوله پروډوسر زید پټک او انجینیر وو جان دغه مننه کوو ستاسې ته خو ورځ غواړو خاله و آباد اوسئ د الله په امان